السلام علیکم سحر مو په خیر د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې اولنۍ غړی سلام پښتونخوا کې تاسو ته ز منورشه زما همکارا انیس اجمل او د مشال ټول ټیم حاضر یو نن د اتوار ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې شلمه نیټه په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی د خبرونه کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو سو خوندوري سندرې به هم درته په سلام پښتونخوا کې اورو خو په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو زمونږ په سټوډیو کې یو ټکنیکی ستونزه لرو چې دا غې لوجې تاسو د مشال ریډیو خبرونه نیخ په نیغه د سټوډیو نه اوري خو د معمول نه لګي مختلف ز مایک سپارما انیس اجمل ته د خبرونه
پاره. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې افغان چارواکي په پاکستان کې په پیښور کې د شبي برید د غندنه کوي. د هلمند والی ویاند وای په کچکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی او پرون اسرائیل د غزا په پټه هوایی بریدونه پیل کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وای د پاکستان پوس هغه اداوی ردوي چې ګنې د پیښور سره نږدې په بډبیره کې د هوایی سواک په استوګنځي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. پرونه د ارګ څخه مشال ریډیو ته پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې افغانستان په خپل هم د ترهګرۍ ښکار هیواد دی او یو ځل بیا په خپل دریځ ټینګار کوي چې هیڅ وخت به اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي چې له خاورې څخه یې د نورو هیوادونو پر ضد ګټه واخیستل شي. د پاکستان د پوس ویان عاصم باجوا د جمعې پر ورځ په یوې خبري غونډه کې ویل چې د بډبیرې حملې پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. په دغه برید کې 200 کسان وجل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډله وایي چې وسلوال طالبان به په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوې مشر په سر نشي سلا کېدی. د طالبانو ترمنځ ته اختلافات له هغې وروسته پیدا شول چې د افغانستان استخباراتي ادارې په اګست میاشت کې خبر ورکړه چې ملا عمر 2 کلونه زیاته موده وړاندې وژل شوی دی او طالبانو هم وروسته بیا د دې خبر پخلی وکړ. طالبانو په یوې غونډه کې د ملا عمر د مرستې ملا منصور داغه په سی اوټاکو او خو بیا ځینې باسره قومندانان پر دې خفه وو چې ملا منصور د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیاسی پرون ویلي دي چې د ملا منصور او داغه خفه قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. بلخوا د ملا منصور ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د والی ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شوې دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک پرون مشال ریډیو ته وویل دا مهال افغان پوځیان سیمې ته رسېدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول شوې چې افغان امنیتي ځواکونو ورڅخه شاتګ کړی و. تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وو چې په کجکی کې ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل شوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 500 وسلوال وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرکیوال پر ان مشال ویډیو ته ویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. د ده په خبره په دغو 500 وژل شوو کې د دې ډلې یو ځایي قومندان بختیار هم شامل دی. د مشرقي وال په خبره دغه عملیات به تر ډېرې مودې پورې روان وي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېره ورځ په کوټه کې د امن یوه جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوچ ځوانانو ګډون وکړ. په غونډه کې ځوانانو مشرانو موږ امن غواړو تر سرلیک لاندې ویناوې وکړې. د دې امن جرګې یو جوړونکي محمد یوسف خلجي مشال ریډیو ته وویل چې دوی وړاندې په 5 جون هم د امن په موضوع د ځایي مشرانو غونډه کړې او په راتلونکي کې به هم داسې غونډو ته دوام ورکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای له افغانستانه په کچاکی ډول د انساني کاچاک د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو په جوړولو کار روان دی. سید حسین عالمی بلخی پرین مشال لیډیو ته ویل چې دغه قوانین تر کار لاندې دي او سر به تصویب شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر دغه راسته کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخی وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سخت کال به هم د ژمي پر مهال دغو بې ځایه شوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیمې کړي. پرن اسرائیل د غزا په پټه د غیر رسمي هوایی بریدونه پیل کړل چې د پولي بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطینی وسلوالو توغندي وشتل. پرون سار په هوایی بریدونو کې د اسلامي وسلوالې ډلې حماس دوه تربیتی کمپونه په نښه کړل شول. تر اوسه پورې په دې بریدونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته نه دي راغلي. د ستمبر په 13مه ناوخته د غزا وسلوالو د اسرائیل په پوله یو ښارګوټي کې توغندي وشته چې له وجې یو بس ته زیان ورسېدو، خو د فلسطیني وسلوالو دویم توغندي بیا د اسرائیل د دفاعي نظام له لورې وشتل شو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته وفادارې ډلې د یو توغندي د برید ذمهواري منلې ده. وروستۍ خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرین اویل واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامند سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي. امریکایي چارواکي وایي روس د ستمبر په 13مه څو ساعت وروسته له هغې لږ شمېر جنګي جټ الوتکې د شام یوې هوایي اډې ته ولی گلی چې د امریکا او روس دفاع وزیرانو تر یو کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې نیغ په نیغه ټلیفوني خبرې وکړي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړې کې مو په سر کې د انیس اجمل نه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د ریپورټونه واورئ. ریپورټونه وایي پاکستان کې وسلوال طالبان په یو شمېر ډلو کې وسل شوي، خو چارواکي وایي د بډه بیرې برید په منظم ډول ترسره شوی دی. څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو. دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
په پاکستان کې په دې بحث ګرم روان دی چې قبایلي سیمې د جدا صوبه جوړه شي او کنه په پښتونخوا کې د شامل شي. ملت پاله ګوندونه په دې اړه څه نظر لري؟ عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي یو مشره بشرا ګوهر وایي په کوټه کې ځوانانو د مینې محبت د لارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره امن جرګه جوړه کړې. دوی وایي
که ګرده دهشتګردي نسو ختمولی، انشاءالله یو 50% په دا شهر کې بایچارې د ورورګلوۍ کردار هم فعاله سوی دي. مزید موږ کوشش کوو چې دا رابطه موږ فعاله.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونو تر څنګه به خوندورې سندرې هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې په پښتو ژبه اورئ. د غړې په سر کې نور ریپورټونه او خبرونه هم لرو، خو د خبرونه د سلام پښتونخوا د ترتیب مطابق اول منځو سیمو ته او په سیمو کې تازه خبرونه تاسو لپاره را اخلو. لکه څنګه چې د لوی اختر شپې ورځې دي، نو موږ کوشش کوو که زموږ خبریال سره زموږ رابطه برابر شي نو هغه به معلومات وکړو. چې د لوی اختر د پاره ست تیاریان روان دي، په خاص توګه د خلک د قرباني ساروی اخلي او بیا دغه میلې لګي او دغه تیاریان په خاص د دو درې ورځو کې لا نور زیات شي. نو کزمن د خپل خبريال سره په خبر کې رابطه سم شو، نو په دغه موضوع درته هم تازه حال درکو چې څنګه میلې روان دي او خلک د سارو اخیستلو لپاره په دې خیروش په ورځو کې ډیر په ګڼ شمیر کې روزي. زه فکر کوم چې زمون خبريال شبیر احمد جان دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه برابر شه. شبیر جان، سحر دې په خیر. د لوی اختر د پاره د سارو د قرباني د سارو واخستو دغه لړۍ په حواله سم معلومات لري، سمېلې روان دي که څنګه؟
ډېر مننه منور صاحب، تاسو د ټولو مردون به هم سحر په خیر. دغه څه چې تاسو په پتره چې لوی اختر ته ورځې په کمیلو دي، نو د خیبر په صفه بیلابیلو برخو کې د موږ د نورو برخو په شان دغه د سارو میلې ځای په ځای بنده کتی شي. که فرض کړم د پېښور واړو، نو پېښور کې رنګ روډ باندې ډېره غټه میله لګېدلې. دین علاوه په لارو کوڅو کې تاسو کتی شئ چې ډېرو خلکو شا چې خپل څاروي ساتلي وي یا اغوستي وي راوستي وي د خرڅ لپاره، د خرڅ لپاره نه هغوی دغه څارو چې کوم دی ښکلې کړي نګري مکري دي یو ځینې پرې مګلي او هغه چې کوم دی په بازارونو کې پلارو کوڅو کې ګرځي، نو څوک همدا شان د پلارو کې د چا خوښ شي نو پلارو کې خرڅ والي یا چې کوم دی زیاتره چې کوم دی دغه میلو ته دي ځای پر چې کوم غټ میدانونه دي هلته کې هر قسم څاروي وي، که هغه کې غواګانې دي، میخې دي، تیلې ګړې دي، هر څه پکې وي، هر قسمه نرخونه والا پکې وي. نو دغه میلې ځای په ځای کتی شي تاسو دغه سهار کې مودا شن په مازیګر کې ډېر خلک ځي خپلې کورنۍ سره، ماشومان هم بدي دغه څاروي ګوري او
څوک
یې اخلي.
سمه ده، ډیره مننه شبیر جان. تانه به وروسته بیا هم په نورو خبرونو کې حال اخلو چې د اختر ته څنګه وخت نږدې کیږي، نو د سارو د اخیستلو دغه سلسله هم پسې توند شي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم راځو د خبرونې عادي ریپورتونو اړخته. د خیبر پښتونخوا په بډا بیره کې د پاکستان د هوایي ځواک په مرکز برید په داسې حال کې شوی دی چې د پاکستان پوځ ویلي و د ضرب عزب عملیاتو سره یې د طالبانو د بریدونو صلاحیت تر ډیره کمزوری کړی. د دې حملې ذمواري تحریک طالبان پاکستان اخیستی، سره له دې چې دغه ډله په څو وړو وړو ګروپونو کې ویشل شوې، خو لا یې هم حملې په پوره ډول نه دي ختمې شوې. د طالبانو د وړو وړو ډلو ترمنځ د رابطو او د دوی د ختمولو د لارو چارو په اړه د بشیر ګواخ دا ریپورت اورو.
کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په 2013 کال کې په یو ډرون برید کې وژل شو، نو ډله یې په څو وړو وړو ګروپونو تقسیم شوه. د مرکزی ډلې مشري د سوات ملا فضل الله واخیسته او نورې وړې وړې ډلې د بیلابیلو قمندانانو لخوا رهبری کېدل شروع شوې. د پاکستان پوځ تیر کال د وسلوالو د ختمولو لپاره ضرب عزب عملیات پیل کړ چې ورسره په ترهګریزو حملو کې کمی راغی، خو په مکمل ډول ختم نه شوې. د څېړونکو په خبره د دې وجه د وسلوالو جنګیالیو ترمنځ دوستي او مشترکه ګټې دي. د پاکستان او افغانستان د امنیتی چارو کارپور رحیم الله یوسفزی د طالبانو د مرکزی ډلې تحریک طالبان پاکستان تر ماتېدو وروسته هم د جنګیالیو د یو ځای پاتې کېدو د وجوهاتو په اړه وایي
چې کله دوی بریدونه کوي نو بیا دوی یو بل سره تعاون هم کوي. دا ټول زاړه ملګري دي، که د دوی مشران د یو بل سره اختلاف لري او هغې د یو بل مخالفت کوي، نو هغه بله خبره ده، خو لاندې سطح باندې دوی یو بل سره دونه دښمني نه لري او دوی مقصد خو تقریبا یو دی. افغانستان کې دوی جنگ کوي د افغانستان حکومت خلاف، د ناتو خلاف. پاکستان کې دوی جنگ کوي د پاکستان حکومت خلاف، فوج خلاف. مخکې اختلافات زیات وو، بیا څه کم شو؟ دی کې یو نیم تنظیم او ګروپونه بیا یو شوي دي، یعنی دوی خپل اختلاف چې دی هغه ختم کړی دی.
د یادونې وړ ده چې د روسیو کې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي په سیمه کې نوې را پیدا شوې داعش وسلوالې ډلې سره هم یو ځای شوي دي. د پاکستانی پوځ یو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې وړو وړو ګروپونو په دې روسیو کې کوشش کړی چې د ځان لپاره په خپلواک ډول پیسې پیدا کړي او د حملو په کولو ځان ته یو نوم جوړ کړي.
ورته چونکه دا زیاتر خود مختار ګروپونه دي چې یو جنډې لاندې خو راغلي دي او یو نوم لاندې راغلي تحریک طالبان، خو باقی دا مالی طور باندې او عملیاتو په طور باندې دا زیات خود مختار دي. دی سیوبل باندې دا سیس کنټرول نشته.
بریگیڈیئر سعد محمد خان وای څومره چې ترهګر ډلې په وړو وړو ګروپونو وشل کیږي هغه عمرای ختمول سختيږي، نو د هغه په خبره د پاکستان او افغانستان حکومت باید د لړکی ګډه عملی پوزي همکاري وکړي.
بلخوا د تیر کال په دسمبر کې په پیښور کې پارمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شل نکاتي قومي اکشن پلان د ملک ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق کړی و. په دې رپورټ کې به واورئ چې په خیبر پختونخوا کې د دغه پلان څه اثرات دي. کارپوهان وایي که څه هم په دې وروستیو کې حالات لږ آرامه شوي وو، خو په بډه بیره کې وسلوال برید دغه پلان د پښتنو لاندې راوستی دی. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
د قومي اکشن پلان لاندې د قبایلي سیمو په ګډون په ټول ملک کې د ترهګرۍ خلاف کار روان دی، خو د جمعې په ورځ له پېښور سره نږدې په بډویره کې د هوایي ځواک په کیمپ وسلوال برید د دغه پلان په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. دا چې د قومي اکشن پلان له امله په خیبر پښتونخوا څه اثرات پرېوتي دي، په پېښور کې یو خبریال او کارپوه عکیل یوسفزی وایي
بنیادي مقصد خو د نېشنل اکشن پلان دا چې ترهګرۍ مخنیوی وشي او هغه ټول ګروپونه هغه ټول انډیویجوالز چې هغه ترهګرۍ ته وده ورکوي د هغې مخنیوی وشي. خو موږ ولیدل چې اوس هم د ګوډ او بیډ طالبان چې کومه فارموله ده هغه برقراره ده. بعضې بین تنظیمونه چې دي هغې ته ازادي ده. د دغه اکشن پلان چې څومره نتایج دي هغه په خیبر پښتونخوا یا په اټاکې خو ښکاري، خو فن خاص کر پنجاب چې هلته کې تقریبا 2 تنظیمونه دي او هغه په دغه معاملو کې ککړ دي، د هغو خلاف څه قسم له کاروایي نه کېږي. تر څو پورې چې د دې منفي اړخونه دي هغه دا دي چې د دې پلان په تحت دوی د څادر او د څاردیوارۍ چې کوم تقدس دی هغه هم په عمل کوي. بعضې ځایونو کې دوی غیر ضروري رکاوټونه جوړ کړي دي، چک پوسټونه جوړ کړي دي. بعضې د دې نکات هغه په عدالتي امورو باندې هم اثر انداز کیږي.
په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې چلونکي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مسرت قدیم وایي د قومي اکشن پلان له امله کوم واضح بهتري په صوبه کې نه ویني.
substantive improvement نریخ کار شوی زکه چې کله اکشن پلان چې کوم دی نو اوی کی ټول ناول خدا دې چې د عوامو سکیورټی دی ګارانټی شي. نو ابا د موږ څه ګارانټی کی د زمو سکیورټی یا پروټیکشن چې دا وی خپل چې کوم حادثال ته کې شری دا نو دا څنګه ممکنه ده چې په بل دې روند کې هغه دې سکی هي کی خلک ورنه نو تی شي او ملګر دا څه سم انسیډنت کې دي. نو د اکشن پلان خو چې کوم موږ څه ښکاري نه بغیر د ملټری اپریشن چې کوم څه دې ستان کې دی خبر روان دی.
بل طرف ته په پېښور کې یو لیکوال شیر عالم شینواری وایي که څه هم په تېره څه موده کې حالات پارا مخ ښکارېدل، خو د بډه بیرې برید رامنځته کېدل په نېشنل اکشن پلان کې نیمګړتیاوې څرګندوي.
خو داسې و چې لکه خلکو خو ساه واغسته په 13 میاشتو کې کوم واقعیت مخکې کېدل نو د هغې نه ډېر زیات فرق په ډېرو حوالو باندې راغی. لږ هغه حملې کمې شولې او تر ډېره حده پورې خلک بازارونو ته روان شول. خو تاسو په تېرو وختونو کې بیا وکتل چې بیا هم داسې واقعیت دوباره داسې مخکې ته راغلل، د هغې نه خلکو په ذهن کې یره خپره شوه او داسې ښکاري چې لږه دغه اکشن پلان باندې صحیح عمل لږه چې نه کېږي یا په دې قسم مسالې شته. زه په خپل دا فکر کوم چې کېدی شي چې داسې کوآرډینیشن یا څه مسله شته د حکومت
کارپوهان وایي د دغه پلان د موثروالي لپاره پکار ده چې متعلقه حکومتي ادارې دې په دغه پروسه کې ښکیل وي او له دې سره سره دا ضروري دي چې قومي ادارې، مدني ټولنې، میډیا او امنیتي ادارې دې په یو ځای کار وکړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او نارامۍ ښکار دي، د دې سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي غوښتنه کوي چې دلته د امنیت پر ځای کولو پرمختګ لپاره قبایلي سیمو ته د نور هیواد په څیر عیني حیثیت ورکړل شي. په دې هکله د پښتون ملتپاله ګوندونو صدریز دی د شاهین بنیري ریپورت کې اورو.
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو په قامي سملې کې د فاټا د حیثیت پاړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د عیني حیثیت پاړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکخ او سینیټر عثمان کاکړ وایي چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړی زیاتوي
پښتونخوا ملي عام پارټي دا موقف دی چې وروره د پاټا کې هر تبدیلي عین راځي دا به د پاټا د ولس په خوښي نه ګورنر دې ته کوي نه به نور څوک ته کوي نه به د اسلام آباد والا دې ته کوي. دویمه دا دش د پاټا چې دا یا د منځنۍ پښتونخوا یا آزاد پښتون قبایل چې دي د دوی په کار دی چې یو منتخبه کونسل وي یعنی منتخبه جرګه وي د ولس په ووټ به وي منتخبه جرګې ځاله دې منتخب کونسل ځا منتخب ایگزیکټیو وي اور بیا د پاټا څخه کوم ګورنر وي دا په کار دی له پاټا ای او هم د ولس په ووټ باندې کشمیر اسمبلی څخه د پاټا غدني.
عوامي نشتلګون په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډې کړل شي. د عوامي نشتلګون یو مشر او د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبه جوړه شي. بشرا ګوهر وایي
د فاټا د خلکو رائے ضرور شامل پکار ده. زمونږ په خیال دا دی چې فاټا ته پوره مین سټریمینګ هم وشي پښتونخوا اسمبلی کې د ورته سیتونه هم ملاو شي جمهوري عمل کې د هغې پوره طریقې سره شامل شي.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوي دي چې له کبله د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان اډوکیټ وایي
قبایلی علاقے او جنوبی پختونخوا او زمنگ دا شمالی پختونخوا دا یو شي کنه نو زمنگ کم از کم سه یو او یا قومی اسمبلی سیټونه زمنگ جوړی یو او یا زمنگ یو ډیر غختلی او ډیر کوتلی قوت پشي د پختونو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه نو پښتانه مطلب دا دی چې په څلور ځای کې تقسیم دی او افغانستان د په منځ کې ډورین کرښه ده او غزان له جدا مملکت دی. مونږ په دې یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلي یو کنه زموږ خو د وخت نه دا دریځ دی زموږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټوله چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود دا دریځ لري چې قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوی دی نو لدې کبله باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې پهله صوبه بشي دا خو سره نه ممکن نه ده ځکه چې قبایل جغرافیه وګوره دا یو پړې دی بالکل په دې کې د سره نه هایوې نشته په خپلو کې او که چېرته دا ووایي چې دارو خلافه به په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه ده چې ایا موجوده حالت کې د پاتې شي موجوده حالات خو ډېر زیاته راورسول کړه موجوده سیار پولیټیکلی او نظام ټیک وی نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولی وو په یزی پنځو زره به شهیدان ولی وو دا دا نمونه د موره د پلاره به څنګه وو داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلي ولس د ډېرې مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلي سیمو کې د صحت تعلیم او روزګار د اسانتیاو غوښتنه کوي خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا څه کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
د مسافرو خبرونه
د مسافر خبرونه راشه در شبه هم نن اوري د مشال ریډیو په خبرونو کې خو دا غي نولاندې بلا بیل خبرونه او دا غي ریپورتونه لکه دا وخت یو بل ریپورت لرو د تیرې شنبه یا خالی په ورځ ما خام د بلوچستان په کوټه کې د ځوانانو د امن جرګې په نامه یو غونډه شوه چې پکې د بلا بیل خامونو لکه بلوچو او وزارګانو په ګډون غنو پښتنو ځوانانو هم برخه اخیسته. په غونډه کې ځوانانو او مشرانو مونگ امن غواړو د سرلیک لاندې ویناوې وکړي. په دې حقله نور تفصیل اورو زمونږ د خبریال نیاز مساخیل رپورټ کې.
د ځوانانو د امن جرګې په نامه د غونډې انتظام کوونکی محمد یوسف خلجی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په ځوانانو کې د امن احساس او اهمیت راپارولو لپاره دغه ګام اخیستی دی.
دا من د پاره د رفتو ضرورت زه دا بعض ځایو کې وایم چې وروره دا خوشحالي چې ده مغروره ده دا خوشحالي سړي ته خپله نه راځي خوشحالي ته به موږ ورته ور ولاړېږو نو چې موږ نه سو ور ولاړ او موږ یو اقدام نه وکړو موږ د دې دپاره کارونه نه وکړو دا را روان نسل به د موږ تاسو ته یو پوښتنه کوي چې تا چې موږ دپاره څه کړي دي نو د دې دپاره موږ هغه یو دا بابل کردار ادا کوو که ګرد دهشتګردي نه سو ختمولی یو انشاءالله یو 50% په دا شهر کې ا دې د بایچاره د ورورګلوي کردارم پاله سعودي مجر مش کوشش کوو چې دا رابطه مش پاله کو
محمد یوسف خلجی زیاته کړه هیلمند چې پسیمه کې به خلکو لترګری د نفرت او لامن سره د مینی پیغام اوریدلې وی
شکر دی الحمدلله مش پیغام دون د امن په حواله سره تللی دی چې اوس موږ اول د اژمر په قوم کې چې کمې بدۍ وې هغه خدای سره ورکې کړلې بیا موږ د پښتنو نورو قومو ته راووتلو نو نن سبا د یو کام په نامه سره راټولول هغه یو امن ته رابلل زما په خیال انشاءالله دا به لو کامیابي
د ځوانانو امن جرګې په نامه د غونډې یو بل انتظام کوونکی ملک عمران کاکړ په دغه موقع وویل
موږ په دا ملک کې په دا نړۍ کې د امن یو جنډۍ راپورته کړې ده چې د هغه په سلسله کې موږ یوه امن جرګه پر 5 جون د ټولو قومو د مشرانو وکړه نو بیا موږ راولاړ شو د ټولو تعلیمي ادارو په د ټولو قومو د ټولو مذهبو څخه موږ د ځوانانو د پاره یو امن جرګه راوغوښته چې د ځوانانو تر مابین د نفرت او د تعصب د خاتمې او د یووالي او د یکجهتۍ او د خیر او د امن د پاره یو خبره کیږي او دوی ته به د خیر او د امن یو سوچ ورکړي
په دغه موقع د غونډې یو ګډونوال ځوان نعیم حکیار وویل
زموږ ځوانانو ته در ټول هر څه چې دی هغه د تعلیم ضرورت دی امن خو چې راځي ما هم په تعلیم راځي زه خو دا پیغام ورکوم هر انسان ته ورکوم په کوټې کې پر ټولې دنیا ته زه پیغام ورکوم چې خپل کم بچان کم ځوانان چې دی هغه د علم سره شناخته کړي انشاءالله امید دی دنیا په امید خلل کیږي زه هم امید لرم په زیاده خود انشاءالله دا زموږ امن به ټول پاکستان کې به انشاءالله موږ امید لرو چې امن به راځي
په غونډه کې ل ځوانانو غوښتنه وسوه چې په دغه ناسته کې ترلاسه کړی د امن او خوشحالۍ پیغام دی دوی په خپلو لیرې پرتو سیمو کې تر نورو خلکو هم ورسوي تر څو هر څوک د امن او سوکالۍ قدر وپیژني
مشال ریډیو ته غوږی د سلام پښتونخوا د خبرونې په سر کې مو درته ویلي وو چې د دې خبرونې د ترتیب مطابق به درته په منځ کې یوه نیمه سندره هم دراورو دا وخت د نغمې په غږ کې سندره لرو راځي چې ورته وقف شو مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د ریډیو تر څنګه د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com پته باندې چورشي، په ویب پاڼه باندې هم د خبرونه نیخ پنیغه اوریدل شئ، او د تیر وختونو خبرونه هم دغلته پرتی دي. د روانې غړي نیمای ته ورسیدو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې دي. د نسیم اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
افغان چارواکی وای د پاکستان پوس اغه دا وی ردوی چې غنی د پخور سره نيستي په بډابیره کې د هوایي سواک په استوګنسي د بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو. د پاکستان د پوس ویان اسیم باجوا د جمعې پرس په وی خبري غونډه کې ویلي چې د بډابیره حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی. په دغه بریټ کې شاوخوا 200 کسان وژل شوی دي. په افغانستان کې د طالبانو یو ډلوای چې وسلوال طالبان با په دوه مختلفو ډلو کې تقسیم شي، ځکه چې د خپل مشر ملا عمر د مړینې وروسته دوی د نوې مشر په سر نشي سلا کېدلې. د هلمند د والی ویان دوای په کجکی ولسوالۍ کې وصیت د عادی کېدو خواته روان دي. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې جګړې شروع شوې دي. د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال پرون مشال لیډیو ته وویل چې دا وسلوال د داعش ډلې سره تړاو لري او په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي چې د افغانستان ګډو ځواکونو په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي. په کوټه کې ځوانان وایي په سیمه کې د امن او تعلیم لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. تېر ورځ په کوټه کې د امن یو جرګه وشوه چې پکې پښتنو، هزاره او بلوڅو ځوانانو ګډون وکړ. پرون اسرائیل د غزا په پټه د هغې وروستو هوایي بریدونه پیل کړل چې د پولې بلې غاړې ته د اسرائیل په جنوب کې فلسطیني وسلوالو توغندي وشتل. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون ویلی دی واشنگتن د روس لخوا شام ته د ټکټیکی الوتکو په لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برطانوي سیال فلپ هامن سره تر بحث وروسته یو کانفرنس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روس جټ الوتکې د امریکا اتحادیانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی شي.
د انیس اجمل نامو د خبرونو لنډیز اوریده. او اوس په موکړی چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو خپلې اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زموږ خبریال ریاض مساخیل د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي. راځي چې ورته واک شو.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د بډابیر کیمپ په حمله لیکلي دي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي چې دا حمله د کابل او اسلام آباد دواړو لپاره یو پیغام دی چې د وسلوالو خلاف یو موټی شي او خپل منځي مرستې نور هم زیاتې کړي، ځکه چې کله هم د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی راځي نو فایده یې وسلوالو ته رسي. او بل دا چې څنګه ادعا کیږي چې وسلوال د افغانستان نه راغلي وو، نو دا هم په خپله د پاکستاني ادارو لپاره یوه سوالیه نښه ده چې د پوځي عملیاتو باوجود دوی د وسلوالو مشروالی نیولې یا ختم کړې نه ده، او ځکه دغه وسلوال په نورو ځایونو کې بیا سره یو ځای کیږي. اداریه وایي چې د پاکستانی پوځویان دا خبره هم د ستاینې ده چې حمله کې د افغان حکومت یا ریاست لاس نشته، او دا قسمه بیانونو سره به د دواړو ملکونو تعلقات نه خرابېږي. بل دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول حملې وروسته هم که یو طرف ته پاکستان کاروایی شروع کړې وه، نو بل طرف ته افغانستان هم په خپله خوره کاروایی کړې وه، او اوس هم د دغه شان مشترکه او کوارډینیټډ کاروایی یانو ضرورت دی. اداریه اخره کې لیکي چې اوس افغانستان کې د طالبانو د مشروالۍ مسله هم تقریبا ختمه شوې ده، او ملا منصور د امیر په حیث ټاکل شوې دی. باید چې افغان حکومت د مذاکراتو بهاله اقداماتو کې، ځکه چې د سره به افغانستان کې هم امن تلار هوار شي. او بل خو چې کم د تحریک طالبان خلک په دولت اسلامي وسلواله ډله کې شاملېږي، او دا به راتلونکي کې یو لویه خطر ثابت شي، د هغې به هم مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه د صوبایي اعلی تعلیم د وزیر په بیانونو او پزمکنی حالت لیکلې ده. اداریه د اطلاعاتو او اعلی تعلیم د وزیر مشتاق غنی د خولې لیکي چې سرکاري سکولونه د پرایویټ سکولونو برابر جوړولو کوشش روان دی، او تیرو دوه نیمو کالو کې د دې ګټورې نتیجې مخې ته راغلي. اوس په سرکاري سکولونو کې هم په انګریزي ژبه کې تعلیم ورکړی کیږي، او دا راز د سرکاري سکولونو نور سهولیات هم د پرایویټ سکولونو نه کم نه دي. اداریه د نوموړي د خولې زیاتوي چې پخوا به په مخ ملازه او سفارش استادان برتي کېدل چې ورسره سکولونو سکولونو کې د لیک لوست معیار د نش برابر و او خلکو به مجبورن خپل بچی پرایویټ سکولونو کې داخلول، خو اوس د استادانو برتی هم په میرټ کیږي او د هر چانه د تپوس نظام هم موجود دی. اداري اخره کې لیکي چې د مشتاغنی د خبرو سره اختلاف نشي کېدی چې د سکولونو حالت ښه نه دی او پکې په سم ډول سبق نه ښودل کیږي، نو ځکه خلک خپل بچی په لویو لویو فیسونو پرایویټ سکولونو ته لیږي. خو الله دې وکړي چې کومې دعوې صوبایي وزیر کوي هغه رښتیا شي، ځکه چې تر اوسه د سکولونو حالت هم هغه رنګ دی کم چې د نن نه څو کاله وړاندې و او نه یې معیار کې څه بدلون راغلی. حکومت دې یو خو خپلو وعدو ته عملي جامه واغوندي او د سرکاري سکولونو معیار دې د پرایویټ نه ښه کړي، نو خلک به خپل بچی په خپله د پرایویټ په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او ورسره دې د پرایویټ سکولونو د فیسونو کمولو لپاره هم اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي چین په سیمه کې په هغه اقتصادي پلان کار کوي چې منځني او جنوبي ایشیا او بیا یورپ ته یې وغځوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په کار دي چې امریکا افغانستان هیر نه کړي او د ترهګرۍ ضد جګړه کې دغه هیواد سره پوځي مرستو ته دوام ورکړي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګلې حسن اورو.
فارن پالیسی مجله کې چې د چین لپاره په اقتصادي او سفارتي توګه پاکستان ډیر مهم هیواد دی چې له دغه هیواد خپل پلان نور هیوادونو ته وغځوي. چین دغه پلان چې ورته یو سړک یو سیمه هم ویل کیږي د عملي کولو په ترڅ کې پاکستان سره د اربونو ډالرو د مرستو ژمنه کړې. په دې کې نوي سړکونه، ریل پټرۍ، پایپ لاین او توانایي مرکزونه او بندرګاه جوړول دي. د دې تجارتي لارو جوړولو مقصد جنوبي او منځني ایشیا او بیا یورپ ته رسیدل دي. مجرد لیکي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري شپږ سلویخت ارب ډالره لګخ راځي چې مقصد یې د پاکستان گوادر بندرګاه سره رابطه جوړول دي. مجرد لیکي په داسې حال کې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او واشنگتن غواړي په سیمه کې امن وي، که چین په دغه سیمو کې رول لوبول غواړي نو امریکا وایي په دې لاره کې به یې خنډان نه راپورته کوي. مجله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په حواله لیکي چې په پاکستان او افغانستان کې د چین خکیلتیا هرکلی کوي او په دې کې هیڅ قسمه مقابله نشته. فارن پالیسی مجله لیکي ګاونډي هیوادونه لکه هند او روس په دې اړه اندېښنې لري، خو امریکایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي امریکایي ځواکونو په 2013 کال کې یو پلان جوړ کړی وو چې له مخې یې امریکایي سرتیري له جنگي ماموریت نه لرې کول او د افغان ځواکونو امنیتي صلاحیت نور پیاوړی کول وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداري د دې پلان لحاظ نه دی کړی. په افغانستان کې زیاتره فوزي اډې او پوستي تړل شوې دي او همدغه شان د امریکایي سرتیرو په شمیر کې هم کمی راوصل شوې دي چې د افغان ځواکونو روزنه وکړي. ورسپانه زیاتوي په موجوده حالاتو کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره افغان وزارت د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. ورسپانه لیکي چې په ستراتیژیکي توګه مهمې سیمې چې امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې کړې وي له سقوط سره مخامخ کېدې شي. ورسپانه لیکي د 2014 کال د دسمبر میاشت پورې به د امریکایي ځواکونو کار یوازې د مشاورت او روزنې وي. نو په دې حال کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه چې القاعده ډلې ته تحفظ ورکوي په افغانستان کې خپل اثر نور زیاتولی شي او نور سیمې هم تر کنټرول لاندې راوستلی شي چې دغه هیواد بے ثباته کړي. ورسپان دي کې د دغه فوزي اډو تړل سره داسې ګواښونه جوړې دي شي چې څنګه د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو نه وړاندې وو دا د امریکا لپاره هم ګواښونه جوړولی شي. واشنگتن پوسټ ورسپان لیکي چې د 11 سپتمبر تر هغریز بریدونو څوارلس کاله پوره شوي او دغه هیواد د یو پیچلي امنیتي ګواښ سره مخامخ دی، خو افغانستان د ترهګرۍ ضد جنگ کې مرکزي حیثیت لري. دا به د امریکا تیروتنه وي کچري افغانستان هیر کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وای شام ته د روس لخوا د جازونو په لیږلو اندېښمنه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون تایید کړه چې د روس جټ جازونه ښایي د امریکا او یا هم اتحادي ځواکونو ته خطر پېښ کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو ریپورت درته زموږ همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي روسیې څو ساعته وروسته له هغې د جمعې په ورځ لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې یوې پوځي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو په خپلو کې د سوریې پر بحران ټلیفوني خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنگ کولو ظرفیت لري او له مځکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیا وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده. ښاغلی کیری وی د سوریه ولسمشر بشار الاسد باید له واک څخه لیرې سي او دغه په خبره دا مسأله باید د مذاکرې لورې فیصله سي. جان کیری په لندن کې یو کانفرنس ته وویل امریکا او نورو متحدانو هڅه کړې چې د سوریه ولسمشر د دغه هیواد د بحران د حل لپاره مذاکرو ته کښینوي، خدای مذاکره نه کوي او روسیه مرسته نه کوي. موږ مذاکرو ته اړتیا لرو، دا هغه څه دی چې موږ یې تمه لرو. موږ هیله من یو روسیا، ایران یا بل هیواد چې د نفوذ خاوند دی په دې برخه کې مرسته وکړي. دا هغه څه دی چې د بحران له پای ته رسېدو سره مرسته کوي. موږ بحثونو ته آماده یو، خو آیا د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم ورته تیار دی؟ دی رښتیا هم مذاکره کوي؟ آیا روسیا تیاره ده چې دای د مذاکرو میز ته کښینوي؟ او آیا په حقیقت کې دغه تاوتریخوالي ته حل لار پیدا کوي؟ دا اساسي پوښتنې دي. موږ څرګنده کړې چې د دقیقې نیټې او وخت په برخه کې قیدګیری نه یو. زموږ دروازې خلاصې دي، خو دا مهال د سوریې ولسمشر بشار الاسد له جدي مذاکرو انکار کړی او روسیې له دې ډډه کړې چې اسد د مذاکرو میز ته راکش کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل داعش ډله هوایي ځواک نه لري او د روسیې الوتکې په میدان کې د هدف د وشتلو توان لري او د پیاده ځواکونو لپاره هوایي ملاتړ برابرولی سي. دغه چارواکي ویلي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له جګړې وروسته روسیه له خپل قلمرو د باندې په دومره پیمانه پوځي تجهیزات او پوځیان ځای پر ځای کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د امریکا او روسیې د دفاع وزیرانو د وروستۍ مکالمې هدف دا و چې په سوریه کې د امریکایي او روسي ځواکونو ترمنځ کوم ټکر او پیښه ونه سي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې جنګیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نوي مشرتابه په سر رامنځته شوې کشالې د هوارولو لپاره خبرې ناکامه شوې دي او دغه ډله ښایي په دوو برخو وویشل شي. د رویټرز خبري ایجنسۍ په حواله په پرونیو خبرو کې د طالبانو نوي مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشران خپل ملاتړ ته وهڅوي، خو په دې کار کې پاتې راغی. په دې هکله تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د وسلوالو طالبانو یو ویاند پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوي مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوي، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنه یې کړي.
طبعا دی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته یو وخت باخلي، ولې د دې دا معنا نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به د سولې ته بالاخره مادګي ونه کوي. یعنی سولې لپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شاید د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ سوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قمندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قمندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قمندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه دې لاس واخلي. پرېدېږدي چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي. خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان میزی رویټرز اجانس ته ویلي د طالبانو ناراض قمندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
د سلام پښتونخوا خبرونې ته غوږ دلته کې تاسو ته یوه بله خوږه او خوندوره سندره د صادق افریدی په غږ کې وړاندې کوو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږی ډیلی ټایمز په خپل یوه اداریه کې لیکي په کار چې د پاکستان حکومت د خپل ولست بنیادی حقوقو خیال وساتي او په دغه هیواد کې د انساني حقوقو د سرغړونو د پیښو خلاف سخت ګامونه پورته کړي. د دې ادارې مهمه برخه د فرخند اسد ناورو.
ډیلی ټایمز په خپل یوه اداریه کې لیکي د قانون او انصاف په اړه د سینټ یوې کمیټې ته د پاکستان د قانون وزارت په دغه هیواد کې د بشري حقوقو په صورتحال تفصیلي رپورت وړاندې کړ. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خوا سناسه 20,000 داسې کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د سینټ کمیټې ته دا هم وویل شو چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې زیاتې شوې دي چې یوازې د روان کال لومړنیو شپږو میاشتو کې د 3000 زیاتې داسې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې تشدد شوی دی. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د داسې پیښو شمېره زیاته ده، خو ګڼ خلک یې په دې هم نه رپورټ کوي چې د هغوی د قانون د نافذولو په ادارو او عدالتونو باور نه دی پاتې شوی، او زیاتره متاثره خلک داسې فکر هم کوي چې کېدای شي دوی ته انصاف نشي ملاو. ډیلی ټایمز لیکي یوه بله مسله چې د سینټ دغه کمیټې پرې بحث وکړ، او هغه دا چې په پاکستان کې د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره قومي کمیشن هم جوړ کړل شوی دی، خو د دغې د رول په اړه لا هم پوره معلومات مخې ته نه دي راغلي. باید حکومت د داسې ادارو د جوړولو وروسته دغه فعاله وساتي، او دغه ادارې هم د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مخه ونیسي، او دغه د ولس او حکومت مخې ته راولي، خو په دې اړه لا هم څه نه دي شوي. د اطلاعاتو او قانون مرکزي وزیر پرویز رشید بیا وایي باید میډیا داسې پیښې مخې ته راولي، خو که وکتل شي دا د حکومت او د دغه وزارت ذمواري جوړیږي چې په هیواد کې د تشدد او نورو داسې پیښو مخه ونیسي چې پکې د عام ولس بنیادي حقونه تر پښو لاندې شوي وي. ډیلی ټایمز لیکي دا خبره د ستاینې وړ ده چې د قانون او انصاف په اړه د سینټ دغه کمیټې دومره مهمه مسله مخې ته راوسته. د پاکستان د بشري حقونو د انصاف کمیشن هم په دې اړه کار کوي، او په دې تیرو کلونو کې ډېرې داسې پیښې مخې ته راوستي چې په اړه یې باید پلټنې وشي. ډیلی ټایمز دا هم لیکي د دې هر څه باوجود چې په دغه هیواد کې ګڼې غیر سرکاري ادارې هم د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، خو په اصل کې دا د حکومت ذمواري جوړیږي چې د خپل ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ څنګه امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې، او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال خبرونه ته غواګي نن هم د اتوار ورځ ده، او په روانه غړی کې به درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو. خو د دې غړی ځینې ریپورتونه د افغانستان د خوست ولایت چارواکي اندېښنه څرګندوي چې چیرې د یاد ولایت ولسوالیو او سرحدي سیمو ته غځېدلي سړکونو کې مرمت ونه شي، نو ښایي چې په مکمله توګه خراب شي. د چارواکو په وینا په تېره یوه لسیزه کې په خوست کې د امریکایي پوز خواوشا 300 کیلومتره سړکونه پاخه کړل، خو اوس مهال دوی د سړکونو د مرمت او حفاظت لپاره کافي بجټ نه لري. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د یاد ولایت ټول پاخه سړکونه چې خواوشا 300 کیلومتره اوږدوالی لري اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو دوی د سړکونو د ترمیم لپاره کافي بودیجه نه لري. چارواکي اندېښنه څرګندوي کچېرې د دې سړکونو ساتنې، اساسي ترمیم او څارنې ته جدي توجه ونشي، ښایي په نږدې راتلونکي کې دا سړکونه چې لسګونه میلیونه ډالره پرې لګښت شوی ډېری ویجاړ او تخریب شي. دوی یاد څرګندونې د شنبې ورځې ناوخته د خوست د کاروان سرای او مهدي خیلو ترمیم د ترمیم شوی پاخه سړک د پرانیستي په مراسمو کې وکړي. یاد سړک چې 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري د نړیوال بانک په مالي مرسته د 40 میلیون افغانۍ په لګښت په 2 میاشتو کې په اساسي ډول ترمیم شوی دی. د خوست فواید عامه رئیس انجینر مامور شاه مشال راډیو ته وویل چې دوی تیر کال 15 کیلومتره سړک ترمیم کړی وو، او سږ کال به هم تر 12 کیلومتره پورې نور پوخ سړک ترمیم کړي. هغه وویل د خوست ټول سړکونه اساسي ترمیم ته اړتیا لري، خو ترمیم لپاره بودیجه نه لري.
کې تقریبا 300 کیلومتر سړک کریزی شوی ده. فعلاً د پوره ټول سړک دته آماده ده چې باید یو اساسي ترمیم وشي، مګر متاسفانه چې دې پوره کافي بودیجه نه لرو. مګر
د سړک د پرانیست په مراسمو کې خوست والی حکم خان حبیبي هم رسنوی سره په خبرو کې د فواید عامه وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د خوست د پخو سړکونو اساسي ترمیم ته پاملرنه وکړي.
د مدارسې پر راتلونکي کې ټول هغه سړکونه چې اساسي ترمیم ته ضرورت لري، د ټولګټو چارو د وزارت د خوانه د هغوی د اساسي ترمیم په برخه کې لازمه توجه وسی.
د یادونه ورده څو کال وړاندې په خوست کې د امریکایي ځواکونو د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا د لسګونه میلیونه ډالرو په لګښت د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د یاد ولایت ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته نږدې ټول غځېدلي سړکونه په اساسي توګه پاخه او قریزي شول، خو لکه څرنګه چې لازمه وه تر اوسه د دې سړکونو د ساتنې او څارنې لپاره قوي انتظام نشته. کتونکي اندېښنه لري که د دې سړکونو ساتنې او څارنې ته جدي توجه ونشي، ممکن په راتلونکو کلونو کې د دې سړکونو ډېره برخه ویجاړه او تخریب شي.
هلته په جلال آباد کې هر جمعه د کوترو او قولنګي چرګانو د خرڅولو بازار لګي چې د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو نه ورته خلک ورځي او د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. په دغه کې ګڼ شمېر خلکو لپاره د روزګار یوه وسیله هم جوړه شوې ده. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محبت عابد را کوي.
د کوترو او چرګانو دغه میله د جلال آباد ښار مستوپیت سلورلارې ته څیرمه د سړک په غاړه لګي چې ډول ډول کوترې او کولنګي چرګان ورته د خرڅلاو لپاره راوړل کیږي. دغه جمعه بازار ته که له یوه لوري د کوترو او کولنګي چرګانو شوقیان ورځي، نو بل لور ته پکې د ګڼ شمېر خلکو روزګار هم روان دی. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل: د کوترو په دغه جمعه بازار کې ګڼ شمېر کم عمره ماشومان چې د کوترو د ساتلو شوقیان دي هم په نظر راځي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شوق د پوره کولو ترڅنګ د کوترو اخیستل او خرڅول هم کوي. د کوترو او کولنګي چرګانو یو بل تن بیپار وایي چې د جمعه بازار لپاره ورته مناسب ځای نه دی بیل شوی.
زما نوم فضل جان، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د دیسود ولسوالۍ، او دغه میلې ته هر وخت راځو موږ، جمعه په جمعه ساختو خرڅوو. ځای لږ د بېسوره ځای ده، که داسې یو صحیح ځای دی خلکو ته تعین شي، او دلته د سړک هم بندېږي، موقعیت هم ښه موقعیت نه دی هو که نه، دغه په خاطر
د یادولو ده چې د جمعه بازار نه علاوه د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د مرغانو په لسګونو دوکانونه له پخوا نه پرانستل شوي چې ډول ډول مرغان پکې خرڅلاو ته وړاندې شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
جوڑ کا بہو